السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سمدستي لاس واخلي. دا چې طالبانو په دې اړه څه غبرګون ښودلی وړاندې په خپرونه کې په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو. متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړی چې ګڼې ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تیمی بروس پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې امریکا ته د دې پوځي متحدانو لیږد د واشنگتن د پالیسۍ یوه برخه ده او دا به نه بندي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته دې د ښځو غږ نه خپروي. د رسنیو د مدافع ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسنیو ته څو تازه لارښوونې کړي چې په رسنیو کې د ښځو پر غږ بندیز پکې شامل دی، او همداراز رسنۍ مکلفې بلل شوي چې د طالبانو لوی مشر به عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله بولي او د طالبانو د حکومت لپاره به د اسلامي امارت نوم کاروي. د بیپول خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو اس ایج ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایی فرمان د اندېښنې وړ بللی دی. د بیپول خبریالانو ټولنې نن پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د نړۍ پر ډیپلوماتیکو ټولنو غږ کړی چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغو نهو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو لپاره اقدام وکړي چې د خپلو دندو په خاطر زندانی شوي او د یو سی جی ایم د ټولو خبریالانو د امنیت لپاره لاس یو کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره جمعه هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د یو اس ایج ایم په ګډون د وو فدرال ادارو فعالیتونه محدودېږي. د آزادی اروپا آزادی راډیو هم د دې ادارې یوه برخه ده. د دې فرمان د لاسلیک څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا په یو خبر شوي لیک کې د کانګرس لخوا په تصویب شوي بودیجه کې د دې راډیو لپاره د ټاکل شوي تخصیص د بندېدو اعلان وشو. د آزادی اروپا آزادی راډیو عمومي مشر سټیفن کاپوس ویلي چې د دې راډیو د تخصیص بندېدل به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه ډالۍ وي. او د غزه پر تړانګه د اسرایلو په هوایی حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 300 واوخت. ګڼو رسنیو د غزه د روغتیایي چارواکو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د غزه پر بیلابیلو سیمو د حملو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 326 کسانو ته رسیدلی دی. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمیرې نه دي تایید کړي. د فلسطین د اشغالي قلمرو لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر ویلي چې د اسرایلو د حملې د منلو وړ نه دي او غوښتنه یې کړې چې اوربند سمدستي رعایت شي. اسرایل وایي په دې حملو کې هغه توندلارې په نښه کړي چې د تروریستي حملو پلانونه یې درلودل او په سیمه کې د یو بل کړکېچ اور ته یې لمن وهله. د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې اسرایل به د فلسطیني حماس ډلې پر ضد په خپل ټول توان سره عملیات پیل کړي. د اسرایل دا تازه حمله په 13 جنوري میاشت کې په غزه کې د اوربند موافقې وروسته تر ټولو پراخ پوځي عملیات بلل کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي تر هغو چې طالبان پر ښځو بندیزونه لرې نه کړي هغه هیواد کې سوله او سوکالي نشي راتلی. امریکایي چارواکي وایي هغه هیواد ته د امریکایي ځواکونو د پخوانیو کارکوونکو لیږل به دوام وکړي. د پرېکړې افغانان خوښ کړي.
باید نور وضاحت ورکړ شي ځکه چې دلته ډېر افغانان دي، ډېر وختونه کېږي چې دلته په تمه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. سیستمونه ټول بېرته فعال شي.
پاکستان ویلی افغانانو ته ورکل شوی مهلت نه غځوي، هلته کډوال اندېښمن دي.
کار
موسیقی غږون کې وای د ماشومان د ذهنی ودې لپاره باید هغوی ته ځانګړې موسیقي برابر شي. نو راپورونه هم شته په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث له یاده مباسه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. څلور بجې او شپږ دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، ملګري ملتونه وایي تر څو چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي په افغانستان کې سوله او سوکالي نشي راتلی. دې سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر وړاندې اوسنۍ پالیسي بدلې کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د ماموریت د غځولو په اړه د امنیت شورا په پریکړه لیک کې شوې. په پریکړه لیک کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم شوې ده. تفصیل احمد تکلناور.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په هغه پریکړه لیک کې چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ماموریت تمدید شو، ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه مهاله نشي ټینګېدلی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار او په عام محضر کې د خبرو کولو بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په دې غونډه کې د رایو په اتفاق د یوناما د ماموریت موده د 2018 کال د مارچ تر 18 پورې وغځوله. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګاو، بلکې له ټولنیز ژوند څخه یې هم څنډې ته کړې او په رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز ولګاو. امنیت شورا له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو د لګولو له پالیسیو سمدستي لاس واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا اوتنبایوفا تیره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې که طالبان په رښتیا په نړیواله ټولنه کې د افغانستان بیا ګډون غواړي، نو باید په دې برخه کې لازم ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې د یوناما د ماموریت د تمدید په غبرګون کې وویل د ملګرو ملتونو استازولي باید د افغانستان او ملګرو ملتونو او د نورو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو، د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په ملاتړ او سم انعکاس، د افغانانو د نړیوالو حقونو د ترلاسه کولو، د بې ځایه تحریمونو د لرې کولو، د افغانانو د شتمنیو د غصب په پای ته رسولو او افغانانو ته په دې سازمان کې د افغانستان د کرسۍ پر سپارلو تمرکز وکړي. د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د دې عمده علت پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه بلل کیږي. میرمن اوتنبایوا د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل افغانان په خپل شخصي ژوند کې د طالبانو له لاسوهنو پوزې ته راغلي او له نورې نړۍ د افغانستان د لا منځوي کېدو له پلوه اندېښنه لري. هغې زیاته کړه چې افغانان طبعا خوشحاله دي چې جګړه پای ته رسېدلې، ثبات راغلی او لږ تر لږه نارینه آزادانه هر ځای تلی شي، خو د نوموړي په وینا دا هغه سوله نه ده چې خلک په عزت او خپلو بشري حقونو ته په درناوي د یوې ډاډمنې راتلونکې په هیله ژوند پکې وکړي. د امنیت شورا پریکړه لیک د افغانستان د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې شاوخوا 30 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارس د یوناما مشرې تیره میاشت وویل چې په افغانستان کې له 200 ډیر روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کمښت له کبله تړل شوي دي، چې په نتیجه کې 1.8 میلیون افغانان له هغې ډلې هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد ته د هغو افغانانو تک بندیږي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه پر اوګه کار کړی دی. تیره اونۍ د ډونالډ ټرمپ دفتر ته نږدې ځینو کسانو لویدیځو اجانسونو ته وویل چې ښاغلی ټرمپ پلان کې لري چې امریکا ته د یو شمېر هیوادونو په ګډون د افغانستان د اتباعو سفر منع کړي، چې په دې کې به دغه افغانان چې امریکایانو سره کار کړی هم منکیږي. خو اوس د بهرنیو چارو وزارت دا راپورونه رد کړي او ویلي چې داسې کوم پلان نشته. دې اقدام هغه افغانان چې امریکا ته د تګ په تمه دي خوشاله کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو په ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ټامی بروس پرون دوشنبه د مارچ په 14 په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه راپورونه رد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امریکا د پاوز د پخوانیو همکارانو انتقال او ځای پر ځای کول لا هم د امریکا د پالیسۍ یو برخه ده. خو هغې وویل چې متحده ایالاتو ته د دې ډلې افغانانو د لیږد په بهیر کې امنیتي چک شامل دی څو د امریکا امنیت خوندي پاتې شي.
د افغانستان د وضعیت او د هغو کسانو په اړه چې له موږ سره یې همکاري کړې، موږ لا دمخه د دغو کسانو د لیږدولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا تل زموږ د پالیسۍ برخه وه چې هڅه وکړو تر څو ډېری خلک چې لږ وخت سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې زموږ سره یې همکاري کړې ده، ولیږدو. دا بهیر له تېر حکومت راهیسې دوام لري او موږ لا هم پرې کار کوو.
نوموړي که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له ادارې غوښتي چې پخواني افغان همکاران پرېنږدي او ټینګار یې کړی چې دغه کسانو له امریکایي ځواکونو سره څنګ په څنګ په جګړه کې برخه اخیستې او د پام وړ قربانۍ ورکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په هیله د غلطه میشتي وایي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي اعلان دوی ته په تیاره کې د رڼا یو څرک ښکاري، خو هیله لري چې په دې اړه نور وضاحت هم ورکړل شي. دوی غوښتنه کوي چې د امریکا حکومت د خپلو پخوانیو افغان همکارانو د انتقال پروسه د تیر په څیر پیل کړي. په پاکستان کې میشت وحید ترخیل چې امریکا ته د تګ اس آی وی کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
باید نور وضاحت ورکړ شي، ځکه چې دلته ډیر افغانان دي، ډیر وختونه کیږي چې دلته پتامه دي او دوی باید امریکې ته انتقال شي. آی ایم کی آر سیستمونه ټول بیرته فعال شي چې د امریکا افغاني همکارانو امیدونه بیرته تازه شي، ځکه همدې لپاره راغلي درېمګړي وادونو کې پراته دي.
په پاکستان کې اوبل پیټو کیس لرونکي افغان چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ لپاره زموږ افغانانو لپاره چې د امریکا کیسونه لرو او په پاکستان او نورو درېمو ملکونو کې اوسېږو، دا ډېر هیله بښونکی او خبر دی. افغانان ډېر سخت شرایط سره مخامخ دي، یو خو پاکستان رپورټ وي موږ او له بلې خوانه د امریکا له خوانه پی ټو پی ون کیسونه په ټپه درېدلي دي او خدای دې کړي دغه مشکلات ته هر څه ژر تر ژره رسیدګي وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنوري په 14 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیک د ځنډولو په تړه ویلي وو هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي چیړل شوي. خو د رواني مارچ میاشتې په 15 رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وګړو د متحده ایالاتو ته د سفر د بندیز په اړه د غوښتنې د څیړلو خبر ورکړ چې په درېمو هیوادونو کې د میشتو کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو کو ترمنځ اندېښنې راپور تکړې.
له امریکانه به ورشو په افغان په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو پرون راپور ورکړې چې د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت وغځوي، خو پاکستانی چارواکو دا خبره نه ده منلې. بل لور ته کډوال وایي چې فشارونه پرې زیات شوي، ورځ تر بلې نیول کیږي، ځورول کیږي او افغانستان ته په زور ستنول کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسناد او افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له دوه اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 14 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته نور وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې په رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسنادو افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکي افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو لامله سخت اندیښمن او له پاکستان د لازیات مودي ورکولو غوښتون کی دي. افغان کډوال عبد الله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندیښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون د راپور لمخه د پاکستان مرکزی حکومت ایالتی چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستان وایستل سي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې ده او وروستی چلند د بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې له مخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې کابو 800,000 افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بیا اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر 1.5 له هیواد ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غزولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې د طالبانو حکومت ورته د وروستیو دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن ازادي راډیو ته ویل اند طالبانو د حکومت د مالی وزارت تر اوسه د دوی د معاشونو د ورکړې ځانګړې نیټه نه ده ورته اعلان کړې. خو د مالی وزارت که څه هم په ځان د معاشونو د ستونزې په اړه څه نه وایي، خو ډاډ ورکوي چې په روانه اونۍ کې به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د روژې میاشت لنیمایي اوختي او اختر پر نږدې کېدو دی او عموما په اختر کې مالي امکاناتو ته اړتیا ډېریږي، د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د وروستیو دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي. دوی نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت مالي وزارت هم په دې برخه کې دوی ته کومه ځانګړې نیټه نه ده اعلان کړې او دا چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دلوي هوت میاشتو معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي.
معاشای کارمندانی
د ټولو وزارتونو د دولتي کارکونکو د دلوي او هوت د میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او نن چې د هوت 28مه د وزارتونو له لوري د معاشونو د ورکړې هیڅ منه نه ده ورکړل شوي.
د یو دولتي خونځي خونکي چې دا هم نه غواړي پراپور کې نوم خپور شي له ورته ستونزې شکایت کوي.
دو میاشت شوی چه اصلا زمون ماشونه ندی راغلی، نه وازی کون که بلکه لطیر و دو میاشت و سخه هیچ دولتی مامور ماشونه دای خیسته. مکتر روشی پده میاشت که لسخت و سند و سر مخیو په زنگری دول حقا کسان چه لکوره دو کسان پا دولت که دنده لری دوی دو نورو پا پرتله لطیر و سند و سر مخدی.
د طالبانو حکومت هغه دولتي خزینه مامورینو ته چې اوس مال په کور ناسي دي د میاشتې 15,000 افغانۍ ورکوي، خو یو میرمن چې دنده ترې اخیستل شوې او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې هیڅ نه دي ورکول شوي.
په 15,000 افغانۍ موږ هیڅ نه شو کولای، د کور لګښتونه زیات دي، موږ ورته رسیدنه نه شو کولای. الله جل جلاله دې له موږ سره مرسته کوي. تر اوسه د وروستیو دوه میاشتو یوه افغانۍ هم نه ده راکول شوې او له امله موږ له سختو ستونزو سره مخ یو. د خپل د کور مسؤلیت لرم او درې یتیمان هم را په غاړه دي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حکمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت نن سه شنبه د هوت اتويشتمه په یو خبر پاڼه کې بیلدی چې د ماشونو ځن مسله یاد کړی د دولتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ډاډ ورکړې ویلې دي چې پروانه ونې کې بعد دوی ماشونه اجرا شي. دا لومړی وار نه دی چې د طالبانو حکومت دولتي کارکونکو د ماشونو د ځن لامل شکایت کوي، بلکې د روان میلادي کال په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتو لوري د بهرنیو مرستو د ځن تر اعلان وروسته دولتي کارکونکو ادعا وکړي چې د دوی د دریو میاشتو ماشونه ځنډول شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دلوي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له قوله ویلي چې په یاد میاشت کې به ټول 1,040,000 دولتي کارکونکو ته ماشونه ورکول شي، او دا چې دولتي بودیجه په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. ډیری دولتي کارکونکو وایي چې د ماشونو ځان د دوی د ورځني ژوند ستونزې لا پسې زیاتې کړي، او د کورونو د کرایې تر څنګ د خوراکي موادو د اخیستلو او د نورو لګښتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې د روژې رنگونه پیغامونه درته لرو. دغه راز به واوري چې یو شمېر اروپایي هیوادونو ژمنه کړې چې دوی به د ازادۍ رادیو لپاره پر مالی امکاناتو غور وکړي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو په حکومت کې پر موسیقي بندیز لګول شوی دی، خو د موسیقي یو شمېر غږونکي وایي چې افغانان په ځانګړې توګه ماشومان په دغسې حالت کې ځانګړې موسیقي ته اړتیا لري. وایي چې دغه د ماشومانو ځانګړې موسیقي په افغانستان کې او په نورو نړۍ کې د ماشومانو له ذهني ودې سره مرسته کولای شي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې واورو.
سندرغاړي ګدرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغان ماشومانو ته ویل ده. ګدرزازی چې باور لري د موسیقۍ لاره باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د داشان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګدر ازادي رادیو ته ویل
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته په سندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم همدا
ده. ګودر په خبره د سندرو لالارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسوو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمن دی.
الف 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 ری 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 الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران.
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومان ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومانو ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي رادیو ته په ځواب کې وویل
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خو د مخکې شوی اداره د مخکې شي چې موږ ورپسې یو کار وکړو.
افغان ماشومانو ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نوموړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي خورا مهمه بولی، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل
خلاف از یکی د دیگر اکثر کشورات
صدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدیږي او د موسیقي د ښوونیزو پروګرامونو یوه برخه وي، خو له بده مرغه افغانستان کې ډېر کم او ډېر محدود کار شوی چې د ګوتو په شمیر به وي.
نوموړی موسیقي د ماشوم د حافظې، ذهن، روحي او رواني وړتیاو د ودې لپاره ډېره مهمه ګڼي. د ښاغلي سرمست په وینا دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سی ډي جوړه کړې و. دا سرګندونې داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمېر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپلو نویو سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
و وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د آزاد اروپا آزادی رادیو بودیجه بند کړه، د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د دې رسنۍ د ملاتړ په اړه بحث وکړ. تفصیل په دې راپور کې اور.
په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځ غونډه کې د چک جمهوریت په غوښتنه د آزاد اروپا رادیو آزادی د راتلونکي په اړه بحث وشو. د وویستو هیوادونو دا ټولنه له هغې وروسته چې د امریکا حکومت د آزاد اروپا رادیو آزادی بودیجه بنده کړه، د دې رسنۍ د ملاتړ پر موضوع غور کوي. د رادیو آزادی د بودیجه بندېدو د اندېښنې پیدا کړې چې هغو هیوادونو لپاره چې د رسنیو آزادي پکې له خنډونو سره مخ ده، د چک له پلازمېنې پراګ څخه د ولسواکۍ دا پلوي غږ به خاموشه سي. د آزاد اروپا رادیو لپاره تصویب شوې بودیجه چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوره شوې وه، د شنبې په ورځ د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بند شوه. د اروپایي ټولنې یو شمېر ډیپلوماتانو ویلي چې د چک جمهوریت، پولند او د بالتیک درې هیوادونو لاتویا، ایستونیا او لیتوانیا سملاسي د آزاد اروپا رادیو د ملاتړ وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ او وی ویل چې د رادیو آزادی فعالیتونو درول د اروپا د دښمنانو لپاره ډالۍ او د دې رسنۍ خاموشه کېدل په ټوله نړۍ کې د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانېدونکی زیان دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې کایا کالاس له دې ناستې وروسته خبریالانو سره خبرو کې آزادی رادیو د ولسواکۍ څراغ او فعالیت مهم وباله. اغلی کلاس چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو لغونډې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل خوښینونکي ده چې خبر شو د امریکا متحده ایالاتونو د آزادی رادیو بودیجه بند کړي. اوس موږ ته دا پوښتنه ده چې آیا کولی شو د امریکا د شاتګ له امله رامنځته شوې تشه ډکه کړو؟ د دې پوښتنې ځواب دا دی چې په اتومات ډول نه. هغې زیاته کړه اروپایي ټولنه به دا وارزوي چې په دې برخه کې څه کولی شي، ځکه د بهرنیو چارو وزیران ټینګار لري چې دا موضوع باید وڅېړل شي او یو حل لاره ورته پیدا شي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر یان لیپاوسکي وویل چې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو څخه یې د آزادی رادیو د ملاتړ لپاره د کړي غوښتنې په وړاندې ځانګړې لیوالتیا احساس کړې ده. هغه زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له دې موضوع سره په جدي ډول چلند وکړو. د پولند د بهرنیو چارو وزیر رادیک سیکورسکي هم د آزاد اروپا رادیو په ملاتړ ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې پلار یې د سړې جګړې پر مهال د دې رادیو او د امریکا غږ رادیو اوریدونکی و. هغه وویل موږ د همدې رسنیو له لارې د خپلو هیوادونو په اړه اساسي حقایق زده کړل، ځکه کمونیستي تبلیغات تر سخت کنټرول لاندې وو. نوموړي خبریالانو ته وویل دا بنسټونه نن هم د مستبدو حکومتونو پر وړاندې ورته کار ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په 14مه یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د فدرالي ادارو د فعالیتونو د کمولو لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم په ګډون د وو ادارو فعالیتونه محدود کړل. د آزاد اروپا رادیو آزادي د همدې سازمان یوه فرعي اداره ده. د ولسمشر ترامپ له فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو سازمان یو ایس ای جی ایم لخوا په یو لیک کې آزاد اروپا رادیو ته د کانګرس لخوا د تصویب شوې بودیجې د بندېدو خبر ورکړل شو. د آزاد اروپا رادیو آزادی عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي د دې رسنۍ د بودیجې لغوه کول به د امریکا د دښمنانو لپاره یوه لویه ډالۍ وي.
دروژی رنگونه
زادی را دیو کرکون کوریدون که سلام علیکم و برکاتو مرزا خان ساخیم من غزیم و لایت سخم دی روزی پرخ بزر دوم رو وایم سی روزه خسا کرد الحمدلله دیر خر روزه ده زکل دی خاطر سی یو خو موسم بغزیم علیت که دیر برابر ده نه یخ ده نه گرمی ده و رزیم نسبتا برابر دی او دی نرخونو دی میوجات و مثلا که سبزیجات و وچ میوجات ده ده هم نرخون الحمدلله نسبتا و نور کلو تلخی په نورو کلو کې بل وړېدو او سخل الحمدلله تر نورو کلو ښه دي او تر اوسه ته دم الحمدلله کومه ستونزه نشته. نو ډېر مبارک روزه د الله پاک دې قبول کړي.
سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډیر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ سره پیغام پر دم الحمدلله روژه ډېره ښه په خیر تیریږي. روژه خو یې مبارکه میاشت ده. خامخا به یې به ورسره لوړ ډېری طبعاً په افغانستان کې په عموما کې د شیانو نرخونه لوړ دي. نو بیا هم د مسلمانانو څخه مو غوښتنه داده چې وروره بس الله پاک ته صبر وکړي. وروره وروره الله پاک ته یو اسانی راباندې راولي. بس دغه به وایي
بس الله پاک دې په ټولو اسانی راولي. له همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته 4:30 بجې شوې. وړاندې درته 15 دقیقې اونیز بحث لرو، خو اوس راځو د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې سوله او سوکالي تر هغه نشي راتللی چې طالبان پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار بندیز لرې نه کړي. امنیت شورا په خپله پرونۍ غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره جوړه شوې وه، له طالبانو وغوښتل چې له دې پالیسیو سملاسي لاس واخلي. طالبانو بیا ویلي چې د یونما د ماموریت پر تمدید خوشاله دي، خو ویلي دي چې یونما باید په افغانستان کې د طالبانو او نور هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا ته کار وکړي. متحده ایالات وایي چې د هیواد ته د هغو افغانانو پر ورتګ بندیز نه دی لګول شوی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. ځینو امریکایي رسنیو په دې وروستیو کې د یو شمېر هیوادونو لیست خپور کړ چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې امریکا ته د وګړو پر سفر بندیز لګولی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په کندهار کې د طالبانو چارواکو رسنیو ته امر کړی چې له دې وروسته د ښځو غږ نه خپروي. هلته رسنیو ته یو شمېر نورې تګلارې هم ورکړل شوي چې یوه یې پکې دا ده چې دوی به د طالبانو لوی مشر ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله خطاب کوي. او د بیپولې خبریالانو ټولنې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم د فعالیت د محدودولو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې اجرایي فرمان د اندېښنې وړ بللی دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم 15 دقیقې بس دی چې زه فرشته سهاک د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویبپاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو له بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 15 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمر او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پوښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمن میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلان نو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشتگان خور، تاسو ته جناب شفت صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړئ، مساوده همغه ده. مونږ سږ کال 18 د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان د پاره لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د اقتصادي او انساني بحران د بشري وضع دی، او همداسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی، او همداسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره، او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هم هغه مسوده دی لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده دی. او کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي، او نن به دغه فیصله په اغلب غمان
مننه. اتمر صاحب بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب ته تاسو هم خپرونې ته ښه راغلی. که دا راته ووایي چې د یونما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې ته څنګه ارزوئ؟ آیا د افغانستان دپاره د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې، او همداراز په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره مؤثره وو؟
اول سر کې خپل تاوده سلامونه تاسو ته محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. یونما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشری مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطر، دا چې یو نیم نیوکې د دوی پر کار باندې موږ لرو یا یو تعداد نور دوستان لري، هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یونما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظه د افغانستان څه چې درنه واقع کېږي خلک نه پرې خبرېږي، نو یونما د دې خاطره هم او د کومکونو د اخیستلو د خاطره، د افغانانو دپاره د بشري حقونو د خاطره مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا ګزارشات یو څه وروسته نشر کېږي یا په بعضو مواردو کې هسې دقت چې موږ ورځنې انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو بیا نیوکې پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان دپاره ډېر مؤثر وو، مؤثر دی. او دا زه فکر کوم ډېر به ښه سي چې بیا هم دې فعالیت وغځول سي، او دغه امکانات ورته برابرې شي درنه په افغانستان کې په دغه مشخص مواردو کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه شفته صاحب. څه فکر کوي تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي، او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطره زما په آن دوی فعالیتونه به طرف او او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشری حقوقو مسائل دوی مطرح کین، او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لړ اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري. او د یونما له لارې نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي، او په غیر مستقیمه توګه د دغې موجوده سرپرست حاکمیت لاسته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات، چې متاسفانه دا بالکل بند شوی یا د شزو د کار د خاطر دغه انتخابات چې وې کړی زما په اند ډېر پزایدي او یو څه توپیر او تفاوت موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دی چې ورته امکانات برابر نه دي او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کېږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو او نجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یوناما ماموریت افغانستان کې او چې وکلا چې په 2002 کال کې یوناما اداره په کابل کې پرانستل شو او د دې نور څنګه په ولایاتو کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یوناما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنې هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله. او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بل خوا نه د یوناما ماموریت دا هم چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه را په دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدئولوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همداسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی. یو بل دا چې نړیوالې مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کی چې افغانان ته واغه افغانان ته چاوی د مرست ته کومه کومته محتاج دي او ته د مرستي ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی اته ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوال نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نږدي، یعنی دوی نه دي منلی. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګېږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړېږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګېږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي. هغه راپور د اصلي او واقعي اوادسو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګرو ملتو کې وړاندې کېږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښېږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي همغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. اشرف صاحب همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي، او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي، او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخ ته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لیدلوري دوی مختلفې دیدګاوی موجودې دي. یو دا چې یونما د بشري حقونو د خاطره، د بشري مرستې د خاطره، د ښځو د حقونو د خاطره مکلفیت لري، او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشري اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري، او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظه، د ایدیولوژیک لحاظه طالبانو ته پیدا شوی، او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري، او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظه، د ایدیولوژیکي لحاظه طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري، او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده، او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي، او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لاره نه د همکاري سپمبول کیږي، او نو غواړي چې هغوی سره په تفاهم سره دا کار مخته بیایي.
مننه اشرف صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي، او دغه د یو کال نور هم غځیږي، څه فکر کوئ د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده، او طالبان په دې پوهیږي یو کنه که پوهیږي په ولونو اختلافات کوي؟ ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشرف صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي، کله چې طالبان په وس پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړی سره مشکل لري، او د نړی یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته دوی کولی شو چې د یونما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطحه یا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي، تر کوم ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نویني، یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوال مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسو هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من حیث یو ایدیالوژیک ګروپ، هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنې په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتی نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که، افغانان چنگه گزاره که، دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال دی چه وقت به دی جواب ورکی. حتی منگه دنه نه دی طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات بود، او دا دی واقعیتونو یو انکاز دی، دا واقعیتونه دی، منگه دی زان نه وی. نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامانه دوی دی دوی دی ماموریت نام راست وغالی او نریوال سر مشترک جوا پیدا کی، نریوال تعودات سر دوی کمچه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع کی لری دی پا غبانده پای بند پاتشی، زه دست فکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس کده، لیکن فرصت رو رو مورستر بلی دی دوی دلاس اوزی. هغه سی یو وخت کې چې خدا نه خواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کېدی شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډېره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب، کور مو ودان چې خپل نظریات مو راسره شریک کړل. تاسو زموږ غږ لازادې راډیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې راسره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکو هر یو اسحاق اتمر او همداراز میرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې راسره ول نظریاتو نه مو یو نړۍ مننه، او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه راسره په خبرونه کې مال ول. تر بیا چې دا خبرونه درته وړاندې کوم، ملام او ملشه. تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio